ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا خپرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل په سټوډیو کې هم د خبرونو د وړاندې کولو لپاره. دا هم د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د نورو 312 طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتو په اړه د څېړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی، او ایرانی چارواکي وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د نورو 312 طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې ویلي چې دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشي شوي دي. له دې سره د افغان حکومت له زندانونو د خوشي شویو بندیانو ټول شمیر 4914 ته لوړ شو. وروسته له دې چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو مسله لانجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې دی چمتو دی د ښه نیت د یو اقدام په توګه له دې بندیانو پرته 1500 نور بندیان خوشي کړي. د ملي امنیت شورا په نننی بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په تیرو دوو ورځو کې خوشي شوي بندیان له کومې ډلې دي، خو یادونه شوې چې د دوی شمیر به 1500 ته ورسیږي. په بیان کې راغلی دی چې دا بندیان افغان حکومت د ښه نیت، د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشي کړي دي. بیان زیاتوي چې له نویو کسانو سره به د خوشي شویو طالب بندیانو ټول شمیر 1500 ته ورسیږي. افغان حکومت وایي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی کندهار ته تللی دی. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه، د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیانو اچولې ده، او وایي دا جګپوړی پلاوی به چې د بهرنیو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، ملي امنیت او ځینو نورو دولتي ادارو استازي پکې دي، له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او له اختر یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د نښتې په اړه به څېړنې وکړي. په سپین بولدک کې د عرفې په ورځ افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو پر هغو ملکی وګړو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني پوځیانو پر تاسیساتو برید وکړ او اورونه یې بل کړل. په دې نښته کې د چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. بلخوا د بلوچستان په چمن سیمه کې هغه پرلت چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو لپاره له څه د پاسه دو میاشتو راهیسې پیل شوی و پای ته رسېدلی. پرلت کوونکي پرون وروسته له هغه کورونو ته ولاړل چې پاکستاني چارواکو د دروازې د پرانیستو ژمنه وکړه. د کندز د پوهنې ریاست وایي د دې ولایت د 22 ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سنبال شوي دي. د کندز د پوهنې رئیس نجیب الله ثاقب ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښوونځیو ته د لمریزې برېښنا پر چمتو کولو همکار روان دی. هغه زیاته کړه
مکاتب حوزه شهر تعداد مکاتب ولسوالی
په دې بهر کې د مرکز یو شمیر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علي آباد او د امام صاحب ولسوالی یو شمیر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سمبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمیر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
په کندوز کې په انټرنیټ او کمپیوټر د ښوونځیو د سنبالولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي رخصت شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي ښایي د کورونا وایرس وبا د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. د سازمان شپږ میاشتې پخوا کورونا نړیواله وبا اعلان کړه او په نړۍ کې بیړنی حالت غوره شو. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تدرس ادهانوم وای د بلا بلا هیوادونو پر روختیا او اقتصاد د کرونا وایروس اغیزه به اوږد مهاله وی د جان هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې تر اوسه په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له شپږ لکه یو اتیا زرو اوښتی دی. ایرانی چارواکی وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت په یوه خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شارمهدی د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی. په خبرپاڼه کې نه دي ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې چې شارمهد د وسلوالو او ورانکارو حملو لارښوونه له امریکا کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ادعا کړې چې ځواکونه یې په وروستیو کلونو کې د خمینی د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي حملې ناکامې کړي دي. د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ماښام په یوه تلویزیوني خپرونه کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شارمهد ملاتړ کاوه. او د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په 328 زیات شوی دی. د مسلې یو ځل بیا اندېښنې پارولي چې دا ځنګلونه به چې د ځمکې د سږو حیثیت لري سږکال بیا په اورونو کې لولپه شي. د هغو معلوماتو په اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون خپاره کړل، تیره میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د 2019 کال د جولای تر میاشتې 5318 زیات دي. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د لویا او مهربانه لا په نامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله رمو اوسئ. روغتیا د ژوند شتمنی خپرونې مینوالو، په نننۍ خپرونه کې ساسو اړیکو ته او د دې ترڅنګ پوښتنو ته هم وخت ورکوو. کولی سو چې د موضوع په اړوند خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریک کړئ. نو موږ هم موضوع ټاکلی، اول خو به تاسو ته او تاسو کورنۍ یو ته د لوی اختر د درېمې ورځې مبارکي هم وایم. هیله مند یم چې دغه ورځې تاسو ټولو دوستانو باندې په خیر سره تیری شي. نو مرسل ززی به ستاسو سره په خپرونه کې اوسي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال به د موږ سره اوسي. موضوع مو ټاکلی د اختر په شپو او ورځو کې څنګه کولی شو خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي. دوستانو، ډېری کسان به مو لیدلی وي کله چې د اختر په لومړی ورځ کې دوی قربانی وکړي، وروسته د غیننو د قربانی غوخه وچه میوه او داسې نور خواړه ډیر زیات نوشجان کوي، خصوصا د غوخې په برخه کې. که چیرې زه ووایم کباب جوړوي، کړایي جوړوي او د دې ترڅنګ په مختلفو ډولو باندې د ځان دپاره خواړه تیاروي، نو دا چې دغه خواړه په دغو ورځو کې څونه کولی شي چې تاسو ته ستونزې را پیدا کړي، څونه کولی سي چې تاسو تسموم کړي، په دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. ډاکټر صاحب هم په لاین کې ده. ډاکټر صاحب سلامونه، د تاسو هم مختر مبارکي. هیله مند یم چې روغ جوړ خوشاله رمو اوسئ او ډیره زیاته مننه کوم د تاسو نه چې د اختر په ورځ کې هم تاسو موږ ته وخت راکړ تر څو چې په خبرونه کې د موږ سره اوسئ. مننه. ګنډه چیرته اختر کې تاسو سلامونه همکارانو ته او ټولو ته د اختر مبارکي خو دې وکړي چې د اختر د غورځې په خیر خوشاله سن پیچې وي او خو اختر به لره لوي. ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. تاسو او تاسو کورنۍ ته هم د اختر مبارکي بیا هم وایم او هیله ده چې دغه اختر د تلپات اوربند سبب وګرځي. راپوښو د جناب ډاکټر صاحب چې ډیری دوستان دي د اختر په شپو او ورځو کې، یعنی هغه څه چې دوی ورځنی نوشجان کوي هغه خپل سکیجول ته لږ تغییرات پکې راکوي او ډیری داسې خواړه نوشجان کوي چې هغه قیلې. یعنی پټول کې باید وایو چې څنګه کولای سو چې د اختر په شپو او ورځو کې خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو.
مانه ژوندی اوسې را ته تاسو راډیو له طریقه په ټولو هیوادوالو باندې یعنی لومړنۍ خبره مې دا دی چې تازه د عادي خوراکي رژیم په تعادل ساتلو کې باید کار وکړو. پتا چې غټ اختر کې تاسو بهتره معلومه چې موږ دغه یو ابراهیمی سنت لرو چې قربانیانې کوو او بیا وروسته له قربانیانو نه هغه کومه غوښه چې موږ او تاسو بیا کور ته راوړو یا فرض مثال بعضې دوستان دي هغوی د میلې دپاره ځي نو دوی مجبور دي. یو خو خبره دا ده چې کالو سر موږ او تاسو لګیا یو دغه غوښه خورو ورسره نور خوراکي توکي هم دي. خو په دغه وختونو کې دغه د غوښې خوراک لږ ډیریږي د لوی اختر په دغه خصوصا دغه درې ورځې چې کومې دي چې ډیریږي نو ډېری زموږ هیوادوال چې دي دوی کباب ځان ته جوړوي کړی جوړوي ورسره نور داسې کوم غذاګان چې دوی د غوښې نه پخولی شي هماغه ځان ته برابروي. نو معلومه ده چې دغه هلته چې دي کباب څوک جوړوي نو هغه څومره چې لازمه ده دوی د هغې په هغه حرارت باندې نه پوهېږي ځکه دا خو د کباب جوړولو لپاره خو هم یو خپل ځانګړی حرارت وي چې باید په هماغه اندازه باندې چې غوښه پخه شي او دوی استفاده کړي. نو د غوښې په ترکیب کې خو ډېر څه دي خو یوه غټه خبره چې هغه ده د هغه پکې شحم دي او پروټین دي پکې. نو که موږ او تاسو چېرته د پروټینو استعمال ډېر کړو واضح خبره ده چې یو به د معدې د معدې بعضې تکلیفات دي چې هغه ورسره پیدا کېږي ورګو باندې لوډ راځي یعنی معنا دا چې په تشو متیازو کې دغه پروټین چې کله د هر نه زیاتېږي د پښتورګو د وظیفوي کوم ساختمانونه چې دي په دوی باندې لوډ کېږي او بالاخره په خالي مازیرت کې بیا د تشو متیازو سره یو ځای دغه پروټین وځي چې بیا موږ او تاسو دغه د مایکروسکوپیک معاینات نو وروسته په دوی باندې پوهیږو چې ناروغ ته پروټین یوریا پیدا شوې ده. یو هم څه دوه خبره دا ده چې د غوښې ښه پخلی یعنی معنا دا ده چې هر کله چې غوښه تر خپل حد نه ډیره پخه شي نو هم یو اندازه هغه کوم ارزښت چې دا په کې لمنځه یو کچیر ته د سینم پخته غوښه پخې شي نو په دې کې خو هم معلومه ده چې بعض میکروبونه دي چې دا په دغه غوښه کې تاسوس کوي او کله چې موږ تاسو خورو د معدې نه بیا بل اخره کولمو ته بیا چې کله د فضله موادو په شکل باندې اخراجیږي نو بیا هم د محیط د ککړتیا سبب هم کیږي. کچیر ته موږ تاسو په سر کې یو ټوټه غوښه راوخلو چې هغه سینې پخه شوي نو ممکن په دې کې د اچنانا په نامه باندې چې کوم د چینجه میکروب د دابه کې اوسېږي او دا موږ خو موږ تاسو معدې ته لاړ شي نو له یو طرفه به په معدې باندې بوج راغلی وي له بل طرفه به موږ تاسو اسهالات او تاسو نور ډېرې ناروغۍ د کولمو چې دا به موږ تاسو پیدا کړي او د ناروغ د روغ صحت نه یو ناروغ لوري ته ویسي. خو خبره دا ده چې یعنی په دې اوسنیو وختونو کې چې د اختر ورځې دي د خوراک سره ډېر احتیاط وشي نه یوازې دا چې ورې ستې د غوښه کمه کړي بلکې موږ او تاسو نه څه هم زیات هم په دې وختونو کې په کورونو کې استفاده کېږي لکه چهارمغز او پیستهبلي دغه شیان دي. نو د ټولو خوراکونو تر څنګ باید احتیاط ډېر مهم دی
بالې انده خبرې دي. ډاکټر صاحب هوا ډیره زیاته ګرمه ده کچیرې په کابل کې ده او ډیری ولایاتو کې یعنی هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده دغه ګرمه هوا څونه کولی سي د یو شخص یا هم د یو کس په وجود باندې هم تاثیرات وکړي او د دې ترڅنګ د اختر شپې او ورځې هم د کچیر یو نفر ډیره زیاته ډوډۍ نوشجان کړي نو نن کومې ستونزې کولای شي ورته پیدا شي؟
لمرنۍ خبره خدا ده چې ما مخکې په خپلو خبرو کې کومه نو تاسو باید د غذا د خوراک لپاره خپل ځانګړي تقسیمات باید حد یکل ولرو. موږ تاسو په ورځ کې درې وخته ډوډۍ خورو په هغه اندازه باندې چې موږ تاسو بدن ورته ضرورت دی یعنی فرض مثال یو کس په دفتر کې کار کوي د غیر خوراک اندازه معلومه یو کس په پټي کې کار کوي د غیر خوراک اندازه معلومه شي او دا چې دلته اوس تاسو پوښتنه وکړه چې هوا هم ګرمه ده او بعضې زموږ هیوادوال دي چې دوی نا مختلف خوراک زیاتېږي دي نو که چېرته احیانا او لومړی خبره دا ده چې باید د خوراک سره احتیاط وشي که چېرته احیانا یو خوراک زموږ په هیوادوالو باندې زیات شلو که خبره دا ده چې باید د ویټامین سي نه استفاده وکړي. فرض مثال څلور دانې لیموګان په یو ګیلاس دغه کې ځان ته زبیخي په اوبو کې پاک اوبو کې او دا ورپسې وهي تر څو پورې دلته لږ یو اندازه د پیپسین د معدې د تیزابو افراز لږ زیات شي او د خوراک تجزیه کې فوق العاده رول لري. نو خبره دا ده او یو خبره بله چې بعضی زموږ دوستان دی غوي دي زیات پورخورین ورستن نوشابه استفاده کوي. فرض مثال دا پیپسیان یو څه چې بازار کې مختلفو نومونو باندې خرڅیږي، دغه خوري چې د خپل پیپسینوجن مواد شری دا بیا د معدې د اسیدو د زیات افراز او یا هم خپل د معدې د تخریب یا د شړېدو سبب کیږي. نو خو خبره دا ده چې کچیر ته یو کس باندې د خوراک لوړ زیاتیږي، خوراک زیاتوي او دی باندې بوج کیږي، نو بهترین لاره دا ده، اول خبره دا ده چې باید د ویټامین سی دی من به اون استفاده او کوم دا چې باید پدریوی او کې حد یکل نیم ساعت لپاره دا باید قدم وهي او خو قدم وهل دي کې دا مهمه نه ده چې خو یې مکدا دي منډه او کې یا نور کوم حرکت وکي چې یو بل ناروغي یا اپنډکس باندې اخته نشي، نور کوم ناروغي غاني ورته پیدا نشي. نو خبره دا ده چې ویټامین سی استعمال او ترڅنګي چې په کلار قدم وهل دی بهترین لاره ده.
دیخه ډاکټر صاحب اړیکه به هم را واخلو، د چې دوستان مو په دې اړه څه نظر لري او غوي نظریات به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس د مکسر په خبرونه کې په اړیکه شئ او کچې پوښتنی لري خپل پوښتنی هم د مکسر شریک کړئ. د اړیکه شمیرې مو دی 0995 15 30 او 0922 15 50. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د مکسر په خبرونه کې دای کچری پوښتنی لري خپل پوښتنی مطرح کړی. ورغو شو اړیکې ته وګور چې څوک له کوم ځای نه پاړي کده. بلې سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ډیره زیاته مننه. جوړ په خیر دي، تاسو ته اختر هم مبارکي. مینا مهرباني، څوک له کوم ځای؟ مننه
تاسو ته ډاکټر
صادق مخکوه خدای کړی. السلام علیکم. د هلمند خرغلا سر توایم خو لک دي ځای ته هم تغییر ورکړه او کولای سي پوښتنه دي هم د ډاکټر صاحب نه مطرح کړي.
و چې زه سم شو؟
بله بله سم شو. میره بني
د ډاکټر د پرسته دغه ده چې د زړه ریښ دي، یو مریض زړه ریښ دي اکثره وخت ته معنا ورته کوم مریض زړه ریښ دي.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورنه لری؟ بله ډاکټر صاحب اوري د ورور اړیکه هم پرې شو او فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم د مخ حق سم نه اوري. ورور مو اوري ډاکټر صاحب؟ ورور مو اړیکه نیولې و وایي د یو چا د زړه رګ دیدل، یعنی څنګه وایي یو څوک دی چې زړه یې رګ دی. فکر کوم دا د موضوع مربوط هم نه کیږي. کچې تاسو په دې برخه کوم ځواب ورته لری میره بني؟
ورور وایي چې یو کس د زړه دی، په دې اصطلاح باندې بعضي کسان وایي چې زړه مي الوزي، زړه مي څنګه شوی دی، زړه مي حرکت ډیر کړی دي. دغه ټول اصطلاحات بعضي کسان وایي چې زړه مي رپیږي. نو ورور کچیر ته دغه ناروغ عمر باندې موږ پوه شو، اکثره وخت 45 خو په خوښه کې عمرونو په وختونو کې موږ دغه زړه پیدلو لپاره خپل کریټیریال لرو، د سیجی اخلو. البته دی عمرونه کم هم، فرض مثال یو ناروغ د زړه پیږي باید د خپل فاز ناروغي ته به فکر وشي چې خدای مکه د زړه کم ناروغي باندې اختلې دې ترڅنګ باید کم خونی په نظر کې تاسو ونیسئ چې ناروغ خو به کم خونه نه وي، ترڅنګ سټرس یا خپګان دی چې د یو ساده سپزم پیدا کیږي او خپل ناروغ د احساس کوي چې زما زړه پیږي. نو دا غاسو مهمه خبرې دي. او که خبره ده چې یو دې کلینیک ته تاسو مراجعه وکړئ چې ناروغ هم درځینه وکړي شي، خو ما چې درته کومې خبرې وکړي د زړه ناروغي لپاره باید یو څه فکر وکړي د والونو ناروغي لري چې ریبن به څه فکر وکړي. همدا شان کم خونیانی دي، زړه دا استراب دي، په دغه حالتونو کې زړه پیدل پیدا کیږي، خپل کمزورتیا غاني دي، زړه حرکت زیاتیږي او ټیکیکارډیا پیدا کیږي. نو به ستره خبره دا ده چې اول به ناروغ د یو نزدې کتل ځای کې تاسو سره وي، هلته وي چې یو ډاکټر سره وګوري او دې ته مغه خپل معلوم درمل ورته ورکول کیږي. نو یو خبره دا ده چې د زړه په ناروغانو کې باید ډېر احتیاط نه کار واخلي، کنن دا د زړه پیدل دي خدای مکه سبا ته کوم بلی افات باندې اختل نشي. بهتره لاره ده چې یو خدای ته ستاسو داخل نږدې نه تماس ونیسي.
بله مننه ډاکټر صاحب. پورخوري یا هم د ډوډۍ زیات خوړل او ډېر کسان دي کچري وټوکه هم وکړم، مثلا د خپل کور نه یو چیرته میلمه او ماشومان یا هم ډېر زیات ډوډۍ خوري او کله چې ورته وایي چې مثلا خواندي ورته وایي یا هم میرمن ورته وایي چې بس دې کم خوري، نو هغه ورته وایي خیر په کور کې خو نه پریږدي، اوس خو پریږدي چې نوش جان کړي. دغه د ډوډۍ زیات خوړل څونه ستونزې کولای شي چې رامنځته کړي؟
د خوراک زیاته کونه اوله خبردار چې ماشومانو کې چیرته یو ماشوم د حد نړیر خوراک کوي، باید دې د فکر وشي چې دلته څونه روغتیا غاني دی. یو خبردار چې باید دوی جذب باندې دوی پوه شي چې څنګه ماشوم خو خدای مکه د جذب کمخ نه دی. ښه فرض مثال یو ناروغ یو ماشوم ډیر ډوډۍ خوري خو بیا هم دغه وزن نه زیاتیږي. تاسو فکر وکړئ مور او پلار وایي چې ولازم بچی چې دی ډوډۍ خوري خو بیرته حکایت کوي چې کله دا تشناب ته ځي نو هغه د غذا بعضي ټوټې دا په تشناب کې غورځي. نو دا باید معلومه خبره ده چې باید په دې باندې پوه شو چې خو دمکه ناروغ په سوی جذب باندې وخته شو. ور تر څنګ د پرخوري یو بل لړخ چې هغه کم کسان چې زیات اندازه باندې خوراک کوي، پر مثال دغې په کولمو کې د جارډیا امیبیاسې جارډیاسیز او داسې نور بعضې چیزي دي چې د دې دغه دغه د کولمو په مخات کې ځان نخلوي او بالاخره ناروغانو ته دغه یو تکلیف پیدا کېږي چې ناروغان زیات خوراک کوي. علت همدا دی چې دلته د وجود هغه انرژي نه برابرېږي. نو په ماشومانو کې باید دې شیانو ته ډېر فکر کړی وکړي. دا بعضې لویان هم شته دی چې هغه یو متل دی وایي کور پر دی خېته خو خپله ده زمونږ
مدغه
هم لري متل. نو معلومه خو کله چې لوی دی دغه چې بعضې لویان یو بل ته مېلمه کېږي چېرته او دغه د اختر په ورځو شپو کې هغوی هم پورخوري کوي. کله چې پورخوري ورته وکړي بیا په خپله باندې حکایت کوي چې ولاړ زه چې کلم ارګمې کوم بېرته هغه غذا مې چې خوړلې هغه مې خولې ته راځي یا بېرته راګرځېدنه ده دې مې دي. نو دا نه یوازې دا چې په بدن په نورو ارګانونو باندې تاثیر لري، خاص تاثیر په معدې باندې دی، ځکه معده چې دا یوازې یو داسې یو طبقه ده چې یو فرض مثال یو خلطه ده چې خپل معلوم خوراک اخلي. نو دا چې تاسو په دومره خوراک زیات کړئ چې بیا خدای مکه تاسو بیرته هغه بیرته راګرځېدنې پروسس تاسو شروع شي او بیا د خولې خوند سره خرابېږي. نو د پورخورۍ دي ښه خبره دا ده چې باید هر څه سړی لاړ شي هغه د خپل نورمال چې څومره خوراک دا کوي هدا کال په مېلمستیاګانو کې خو باید دا سړی مراد شي، ځکه کور هم پردی دی، د دې لارې تګ راتګ دا ټول مشکلات په نظر کې نیسي. نو ښه خبره ده چې کم خوراک وکړي، چې حدیث هم شته دی او زموږ استاد اسلام موږ ته دا اجازه راکړې ده چې پیل لږ خوراک کم وکړو.
بله مننه ډاکټر صاحب، هم اړیکې ته ورزو او وګورو چې څوک را سره په اړیکه دی. بله سلامونه، وخت په خیر. ازادي راډیو رادیو تقوا کې است.
سلام
علیکم. سلام جوړ په خیر. خسته سات مخه دی، د تاسو د اختر هم مبارک. میره بنی څوک لکم زه؟ سلام
مبارک
کنیه بسی. ها در رادیو غاک ټیچ کړی او د هم راته وایي چې څوک؟ بله اوري.
بله امره ما د زابل ولایت اشرف عثماني سره په لیست.
تاسو خره غلاس وایم ګرانی امانی خور، د موضوع په اړه څه نظر لري؟ کومه پوښتنه لري د ډاکټر صاحب نه چې تاسو ته جواب درکې؟
نو ستاسو سلام کوم، احترام برکیم. زما دا پوښتنه ده د ډاکټر صاحب څخه، چې د ځینې خلک وایي شدیم بشول چې د شوا روز پرشر د غوښو بعد د نیمې پخې کې نیمې مومي د خوري د توان نیسي دا څنګه دي؟ نو خو هغه خو هر سره خوري پخ کړي، هر څه مېوې کلل دي، مانه انډواني خټکي دم خوري، هغه وچ مېوې هم خوري، هغه خو کلي ته توان نه مني.
ښه ډاکټر صاحب، ان شاء الله تاسو ته جواب درکړي او هیله ده چې ډاکټر صاحب پوښتنه اخیستې وي. ما ته خو موږ ډېر ګډوډ راتلو. بله فکر کوم اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته د خور، دوی فکر کوم پوښتنه دا وه چې د اختر په ورځو کې ډېر خوراک، د غوښو خوراک، د وچې مېوې خوراک، دغه څونه کولی سي ستونزې را پیدا کړي؟
خور دې خپل هم اختر دې مبارک شي. مننه کوری ودان. خور جانې، کله چې موږ دې وپوښتنه دا وکړه چې موږ پوښتنه غوښی خوري، یو خبره دا ده چې زمونږ ساتي هوادوال په دې باندې اوس یو عادي خبره دې جوړه کړې ده چې موږ پوښتنه کوم چې دي دا نسبت هغه ته چې پوره پخې ګټه ډیره ده. دا نه پوهیږم چې دوی دا د کوم کنسپټ له مخې دا خبره کوي. هیڅ کله نیم پوخته غوښه چې دا خپل ارزښت د پخې غوښې په اندازه باندې نشي پیدا کولی، ځکه نیم پوخته غوښه صحیح ده، یو کوم ویټامین نیم به پکې ژوندی پاتې کیږي، یا پکې د لمر د تودوخې مقابل کې به دومره حساس وي چې که چېرته نیم پوخته پخه شي نو هغه ویټامین به پکې پاتې وي. ښه خبره دا نه ده چې یو غوښه دې نیم پوخته پخه شي، درې ناره دا ده چې موږ تاسې باید غوښه صحیح پخه شي او بیا استفاده کړو. بله خبره یې وکړه، نیم پوخته غوښې خورجانې د چینجو سبب کیږي. چې اټنا په نو باندې یو چینجې دی چې هغه په کولمو کې د دغه د غوښې په داخل کې پاتې کیږي، د سیس په شکل باندې د زمنګو ساتي. کله چې میده او د مېدې اتحاد یا سل چې وي دا د کتابونو وایي چې د مېدې تیزاب مقابل کې ډېر مقاوم دی، کولمو ته جو بیا په غټو کولمو کې ځان ځای په ځای کوي، ولته د ټپ یا د کولمو د مخاطرې شادي سرکېدو سبب کیږي. کله چې دغه چینجې په کولمو کې پاتې کیږي، دوامداره حالات ورسره وي، ترڅنګ وینه بهیدنه کیږي، د مقعد لارې وینه بهیږي،
نور لري ناروغي دی خپل ناروغ دی د وزن د کمیدو سبب کیږي نو خو خبره ده نه ده چې پخته غوښې دي وخوړل شي ورپسې میوه ده میوه کې ما درته وویل چې اوس دا مغزیات دي پکې لکه نټ چارمغز پلي او پسته او دا نور وغیره نو هر څه په لیمټ کې ده کوم اندازه چې موږ تاسو ته کتابونو ښودلي دي بعض ډاکټرانو ته خبرې کړي دي په هماغه اندازه باندې باید وا فرض مثال موږ تاسو ته په لیرې ساتو کې 50 کیلو کالوري دغه ته ضرورت لرو پروټین ته نو ضرورت دا نه ده چې موږ تاسو ډېر واخلو که چیرته موږ تاسو پروټین اخلو د پروټین د زیات یا ستو سره پروټین د دې سبب کیږي چې خپل فټ ته د خپل فټ راخلي او بدن کې ذخیره کوي کله چې فټ په بدن یا شحم په بدن کې ذخیره کیږي د چاغوالي سبب کیږي دا یو بیا یو سندرومي ناروغي ده نو ځکه د دې چاغوالي په بیس کې تاسو ته د زړه ناروغي پیدا کیږي شکر پیدا کیږي د وینې غوړ پیدا کیږي نو خبره ده چې د غوړ خوراکونو استفاده ونه شي بل خبره دا وکړل چې خټکی خورو میوه خورو میوه کې خورجان هیڅ مشکل نشته د خو میوه تر هغه اندازه پورې به ونه خورل شي چې خدای مکه میوه بیا بل اخره په زهرو تبدیل شي هر څه چې زیاتیږي زهر چې جوړیږي کله موږ خوراک وکړو میوه خورو که دوا خورو که نور کوم مواد دي نو باید حد ورته وټاکو او د موږ له مخې خپل خوراک وکړو میوه اخیستل شي دي دا مې په تللي ساتو کې د سینه د شي وسمه یو اوس د ځان د توچ زیات او نه په خپل اندازې باندې وکړل شي زیات زیات په دې کې میوه کې ویټامینونه دي او کله چې ویټامین نه زمونږ سایز بدن نه زیاتې دي خپل سر باندې د راځي او بیا د اخره د بدن نه اخراج کیږي کومه ګټه نه رسېږي په خبره دا چې خپل اندازې باندې وکړل شي
بله یعنی د جذب برخه هم ډیره زیاته کمه اینو
بله
به هم اړیکې ته ورزو د اړیکې شمیرې مودې 0995 او 0925 تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست او ډاکټر صاحب خیربیر خیبر کلیوال د مکسره د خبرونه کې هله د شه د خبرونه تر پای پورې ملتیا وکړي اړیکې ونیسي او کومه موضوع مو چې ټاکلې ده د اختر په ورځو کې څنګه باید خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو او ډیر زیاته ګرمه ده په خپل ځانونو باندې هم دوستانو پام کوي اړیکه لرو بلې سلامونه وخت په خیر هلو سلام
سلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر خسته سات مخدی مننه شکر خیر دی اختر مهم مبارک شه څوک لکم زینه ماری کنی ولی
دست مبارک سادی او دکتر سات مبارکی وایو مهلانه خبرې کوم دي تاسو دلته
مېرمنه کومه پوښتنه مو درلو دا ورور
پوښتنه هو دا چې زړه مې دې تکلیف لرم کنه او سرګېره مې ګرځي سرګې مې خوږیږي او دا د کلور کې مې دې چې دې چې باید واخې دې خپلونه مې شین دوه غوندې را وځي او مې نه پړ دي او دا تلې مې لنګ سوځي دا تلې مې سرور بلیږي تلې مې خوږیږي او مې دمه نه مې بوږي سترګې مې ګاټي خوږیږي درې مې سږي سترګې مې دره کم خوږیږي سم درد کوي
څنګه کله چې ډوډۍ نوش جان کوي د غستونزه تاسو پیدا کیږي یا همیشه هم د غستونزه شته دي
دا درې مې سږي چې ډوډۍ د اوبو غلط کې وکم او کله وار کې مې دا نه سم خوږیږي او دا مې ته نه خوږیږي او کله وار کې مې دا د دنیا نه پلتہ کې غونډه وځي
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکیم بلاری که هم راخلو روز دقیقی نبو بیا ډاکټر صاحب د ورور پوښتنه ته جواب ورکړي بلې سلام وخت په خیر جوړ په خیر بلې سلامونه
سلام علیکم تاسو ته تاسو راټول راټول واتوانو د اختر مبارک مو ډاکټر صاحب
ډیره زیاته مننه ورور د تاسو هم اختر مبارکي څوک لکم زینم اړ کني ولې
ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرو چې دا د وخه په دې باد باندې کوم غوښه ده غټ مالو کې کوم بار غوښه ډیره موزره یا انسان باندې څه وکړي زیاته او کوم څه تحصیل لري
او نوم هم راته وایست من نه فکر کوم دوی دیموکرات هم سم نه اورید ډاکټر صاحب غاک ما اورید تاسو بله مهربانی ورور مو پوښتنه درلوده د خپل معدې نه ډیر زیات شکایت درلو تاسو حتما پوښتنه په ټوله کې واورید او د دوی ستونزه
ورور خو اول خورور ته اختر مبارکي زه هم وایم او بل خبره دا چې ورور ماشاءالله یو ناروغي نه و تو مختلف ناروغي نه شکایت کوي ورور قسمه غوري لومړنۍ خبره دا ده چې دی ویل میده مې چې کلم زه خوراک کوم پرسیږي چې تر څنګ راته دی ځاندار پیدا کیږي سرګردي راته پیدا کیږي او نف بعد نه پکې ته کی جمع کیږي البته وزن هم دې سره وي نو ضرور ته وایم حتما تفصیل شي د یو نزدیک کلینیک نه
یو ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دغه ناروغ ټګانې چې دي د مشکوک دی د ایچ پی لوري ته یا د هلی کول بکتریا په نامه باندې چې کومه ناروغیا ده، د معدې میکروب چې ورته موږ تاسو ته دا باندې وایو په دغه باندې اخته شوی دی. نو ورور دی لومړنی خو په دې کې باید دغه ورور سره د اوس نه خامې اوبه مطلقې په ځان باندې کړي، څلو پنځه ځلې پرې جوش کوي، د هغې نه وروسته چې سړی دي بیا به ترې استفاده کوي. هغه خوراکونه سپیسی فوډ یا ترخجن خوراکونه چې په هغې کې مرچک او مصاله وغیرہ نور تا چول کی دینه باید خودداری وکي. درې ما خبره تر څنګه باید کوم میوه چې دا خوري په ډیره پاک او صفا ستره وسیږي به استفاده کی. د خوراک پر رژیم کې د څه تغیر راوړي، فر مثال منګو تا چې درې وخت ډوډۍ خورو په تلې دي ساتو کې دا درې وخت راوالي په شپږو یو قسمتونو دی ویشي خوري زرد په ډوډۍ د خښ خوند وي خدي مېدا کوي چې خپ مېدا کیدله دغه نو ورسته دي ډوډۍ تیروي. ورپسې سرګرځي کمنو تحصیل ته محیط ته وګورو او دغه کلیمنټ یا د آب هوا چې موږ تاسې اوس ګرمۍ په موسم کې یو، نو معلومه خبره ده په دغه وختونو کې خولې ډېرې ضایع کېږي او بیرته د فشار د لیدو سبب کېږي. خو دغه ورور چې حکایت کوي د دې سره حتمن د غوږونو بندس د غولو د من دروندوالی د بندونو درد دا ټول هر څه نو دا مشکو کېږي د معدې میکروب لپاره. خوشبختانه دی دا داسې یوه ناروغتیا نه ده چې دوی دې په دومره فکر وکړي چې د دې ژوند ته به تهدید ورسوي. تداوي کېږي خو که چېرته تداوي نه شي او پاتې شي د معدې د زخم او حتی اوس کتابونه لیکي چې د معدې د کنسر سبب هم کېدی که چېرته دا دوامداره پاتې شي په همدې ترتیب باندې. یوه نوري خبرې چې ویخلې سترګو خوږ نو سره زیات دی، یعنی دا د ایچ پی لوري تاثیر نه یوازې دا چې په بدن په یو وزو باندې تاثیر لري، سترګو درد او د تشناب هغه نورمال تګ راتک خرابوالی رامنځته کیږي. نو دغه کوم شیان چې نه پرهیز وکړي، فرض مثال د نوشابې پیپسي اچار سرکه وغیرہ نو ترشي دي کوم رضاګانې چې دغه د ګیز تولیدي دور سبب ډېر کوي اوسني وختونو کې نشته دی، خپله باندې ګلپي د ګیز د تولیدي دور سبب کېږي وغیره نور دسې رضاګانې لکه د خامې غوښې خوراک دا په خپله دې باعث کېږي چې نفوبات تولید کړي په ګیډه کې. نو دغه څو مشورې چې موږ ورکړي په دې د عملو کې سره همدا اوس نه دي، له خیره سره چای دې ډېر تیز چای نسکي، سرکه او دا شیان دې بند کړي، اوبه دې پخې وبسکي، ان شاء الله مشکل حل کیږي او نږدې یو کلینیک ته دلار شي چې هغوی ورته معاینات معاینات لازمي لري ورته ورسي او ښه کیږي.
بله، بل ورور مې هم پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، وایي د کوم ډول مال غوښه باید وخوړل سي او کوم ډول غوښه مضره نه ده، که چیرې په دې اړه هم ورته ووایاست.
د غوښې په ارتباط باندې خو موږ تاسو ته طبقه بندي لرو کنه، فرض مثال سپینه غوښه ده مکس ده او یا په خپل باندې فرغ وخه ده. سپینه غوښه چې موږ تاسو پیژنو دا واز دی لم دی چې دغه دی، ورپسې مکس هغه غوښې دي لکه د پښتیو د پاسه تاسو وګورئ د پښتیو د پاسه یو اندازه سره غوښه او سپینه دا سره یو ځای وي، دغه مکس قسم شو. او درېمه تکه سره غوښه ده لکه د ورون غوښه، د ورون منځنی قسمت سوروالی ډېر لري. په عموما کې د غوښې پروټین اندازه چې ده دا په غټ مال کې ډېره ده، په غواګانو کې او د خوسي په غوښه کې د میخې په غوښه کې په دې کې دغه د پروټین اندازه زیاته ده. نو ښه خبره ده چې د دغې نه استفاده ډېره ونه شي، او هغه غوښې چې هغه په خپله د پروټین اندازه یې کمه ده او یا پکې ډېر په پیښې په کمه اندازه باندې پیدا کېږي، هغه د چرګ غوښه ده او د چرګ هم د سینې غوښه چې هغه بیخي د پروټین فري ده، مشکل پکې نه جوړېږي. نسبت د وړوکي مال نه د غټ مال غوښه چې ده یو څه اندازه پروټین ډیر لري. نو یو عدد او دومره خبره دا ده چې دلته جذب د پروټین خرابېږي، د سوډیم اندازه وسره ګډوډېږي، فرض مثال په بدن کې د سوډیم اندازه لوړېږي او بیا د فشار د مسایل دي. نو خو وخت چې دی هغه دغه دی وړه مال دی خو هغه سری وخت چې کلم وي په دې کې د پروټین اندازه ډیره ده، او هغه وخت چې هغه سپینې دي په دې کې شحم او کاربوهایډریټ او دغه څنګه چې ما واصل دا دي پکې په مکس کې هم دا رقم او ګډورې غوښې چې دي هغه د واړه مال غوښې دي بغیر له دې نه چې دا وازده ورسره وي غوښې دي او تا مخفل اندازه استعمال.
ډاکټر صاحب، د اختر شپې او ورځې دي، زه مطمئنه یم ډیری هغه دوستان چې د مکتس خبرونه اوري غوی هم دغه کار کړی دی. ډیری کسان کله چې مال د قربانۍ لپاره حلال کړي وروسته د غینې په درو برخو ویشي، یا ځینې کسان نه ویشي، خو دغه مسایل شته دي. ډیری خوخه په یخچال کې کېږدي، خواړه په یخچال کې کېږدي، یعنی ډیر بد وضعیت په یخچال کې هم ورسته دی غینه ورو ورو بیا ګټه پورته کوي. دغه د یخچال غوخه خوړل دغه څونه کولای سي یا هم کوم خواړه چې پکې هي په یخچال کې څو ځله هغه ګرم سي او بیرته وخوړل سي د دې تر څنګه وا هم داسې ډیره زیاته ګرمه سوي ده په دې وروستیو کې څونه کولای شي یو چاته ستونزې را پیدا کړي؟
ګورئ هغه دوستان چې دغه ګونه اوري تاسو ته معلومه ده چې دغه تقریبا د حمل را پدې خو موږ تاسو د یو بل ناروغي سره لاس او ګریوان یو چې دغه د کرونا ناروغي ده پدې کې هم خلک ډیر زیات زیانمن شوي دي. عوام ګرمه ده نو خبره ده چې کله چې دوی قربانیان وګړي نږدې ګاونډیانو سره د خپل دغه غوښي شریکي کې ورودی لیږي ضرورت دانشته چې دوی په یخچال کې وساتي. د یخچال کې غوښه ساتل معنا پدې ده چې کله دغه غوښه ډیره فریز کیږي یخی کې خپل ارزښت له لاسه ځي. کچیر د دوامدار د اخستل کیږي توده شي او بیا وخورل شي یا په یخچال کې وخورل شي د اخلي استفاده یو کې به کیږي یخچال کې هیڅ کوم ګټه نه راځي په ځینې کې بس موږ کېدو چانس پکې زیاتېږي. زمره کړه چې هغه وخت منګو تاسو د قربانۍ نه وروسته هغه څوک قسمتونه باندې وی شو دې ګاونډیان منګو تاسو سره شته غریب خلک دي په خبره دا چې ما غوول ورځو کې پیدا کړو وخت خلاص شي نو د یخچال کې ناشتل خو یو د وخت کې خوستل دا په دې معنا ده چې هیڅ کومه ګټه به موږ تاسو ته نه راشي ځکه فریز کیږي. فریز ټول یوازې به دومره شي چې موږ تاسو ته ماړی شو خو د دې تر څنګ د ناروغتیاګانو لپاره زمينه مسایل دي ورته تم به فکر وسی چې هغه وخت چې تاسو راوخلې موږ دغه کو فریز شي په یخچال کې بده نو ګټه کمیږي او تاوان زیاتیږي او بیا په دې چې بار بار تکراری شکل باندې د غوخې راغستل کیږي او ګرمیږي او بیا استفاده کیږي د خمالو خبره ده په خپل دي توکسیک کیدو حتی دی وي د زهر د جوړیدو سبب کیږي. خوراک خو انرژي ده او کچیرته خراب شو بیا ګور بهترین زهر دی بل نشته دومره زر د ژوند د تهدید سبب کیږي. اوس د یخې د غوخې فیس کول هیڅ کومه قانوني لار نه ده چې دا باید پاتې شي ځکه هوا ګرمه ده خو خبره ده چې باید تقسیم شي او په مغول ورځ کې باید خلاص شي.
مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل سازه تاسو وړاندې کوي. د اړیکې شمیرې د 0999 شل 1540 او 0800 2255. که چیرې تاسو سره هم پوښتنې شته دي کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او ور به شو بیا هم اړیکې ته وګورو چې څوک دي. بلې سلامونه، وخت خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. لومړی د راډیو غږ ټیټ کړه. بله ډېر ښه مو وکړه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه او اختر مهم مبارک شه؟
سلامت وسیع جان، مننه. محمد زمان هلمنده یم، د میناناک هلمنده څخه خورجانې په لومړي قدم کې تا ته او جنادي کلیوال صاحب ته د اختر مبارکي وایم په دې هیله چې جوړ روغ وي او د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم.
ډېره زیاته مننه هلمنده صاحب. په خیر اغلی خپرونې ته. تاسو هم پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه؟
درس پوښتنه لرم. پوښتنه مې دغه ده د جناب ډاکټر صاحب سره چې خبره په دې ځای کې باندې ده چې زه کله ناکله د معدې بوج لرم. معدې بوج داسې لرم چې بس نس کې مې بادم ډېری او دا مې پوښتنه ده او د ټولو هیوادوالو ته مې دغه پیغام دی. اوس خو چار کوټ هر څه اماده دی، وچه میوه، لنده میوه او د قربانۍ غوښه اماده ده. چار ډرایور چې د غار سپراتې دي تر خپل حد اضافه دي نه خوري، د خپل ځان سره دي چاتو چې په دغه دوه ورځې کې د کفاره ډیرو کې دا به کېدای شي چې د دوه درو د نجوري صاحب ورته وګرځي. نو کله دې که کوښښ دی بعد دا شو چې تر خپل حد اضافه خوراکونه کې خوراک بعد په ترتیب وکړي، غواشم په ترتیب په خسوي کې کباډ کې کړایي چې دا چې وخوري دغه نور ته پیغام دی. نو بل بل خاص پوښتنه نه لرم. ټول هیوادوالو ته هم د اختر مبارکي.
ډیر زیاته مننه هلمنده صاحب. ډیر اړیکې نه دی، بل اړیکه راخلو. بل سلام، وخت په خیر. سلامونه، وخت په خیر. ازادي رادیو ته واکه ستاود روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. اړیکه لرو. بل سلامونه، وخت په خیر. بلی د تاسو اړیکه روښه وی کولای سي. مهرباني خبري وکړي. سلامونه، وخت په خیر. بله د تاسو غاورم. مهرباني، څوک له کوم ځای نه ماړي کني؟ ولی او د تاسو د اختر هم مبارکي. بله ورور غاوري،
او اورم تاسو د اختر مبارک. د اختر هم مبارکي وایي.
ډیر زیاته مننه. خو د نوم مراته واخلې، څوک له کوم ځای نه ماړي کني؟ ولی او پښتنه محمد راکړي.
د
رمضان په خیر اغلی خبروانی تا کما پوښتنه دې درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه چې دا شپږو کاله کې د معدې مشکل لرم.
څه ډول مشکل؟
دا نه مشکل چې زړه مې ایشي او ځیګر مې درد کوي، دا د اوږو نیان مې درد کوي، بس یو شی وخورم بس مې درته نه زما بس درته راشي تر خولې مې اوري چار شی وخورم که ډوډۍ وخورم که بل شی وخورم بس نه زمېږي.
سمه ده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. ډېر زیاته مننه چې اړیکه مو ونیو. زمان هلمندی ډاکټر صاحب اړیکه نیولی و، دوی ویل چې میده باندې مې ډوډۍ بوج وي، د تاسو وینا دوی ته څه ده؟
هلمندی صاحب ته د اختر مبارکي. ګران ورو، د میدې بوج موږ او تاسو باید ټول په دې پوه شو چې زموږ او ستاسو معده په کوم ځای کې قرار لري، هغه صحیح باندې باید پوه شو، ځکه اکثره زموږ مریضداران راځي چې معدې مې بوج دی، خو کله چې بیا موږ خپل پلټنې وکړو ناروغ تکلیف بیا په معدې نه خو دمکه بیا په زړه کې پیدا کېږي چې کولمو بعضې برخې کې. نو د معدې بوج خو د څو ناروغتیاګانو سره یو ځای دي. یو خبره داسې چې د معدې خپل د ایزوفاجایټس په نامه یوه ناروغي ده چې دغه ایزوفاجس په التهاب باندې اخته کېږي، دې سره هم پیدا کېږي. دویمه خبره، ما مخکې یو ورور ته وویلې د ایچ پایلوري ده، د معدې د میکروب ده، چې اوس اکثریت زموږ ډاکټر صاحبان دا د ایچ پایلوري دوزم دوی مخکې وروسته کړی دی. نو زموږ مریضان چې دا نه ورکوي، خبره دا ده چې په ورکړې باندې لږ یو څه صحیح نه وي، نو اتمان ته دغه دوز مخکې وروسته کېږي چې بیا ناروغانو ته دغه تکلیف پیدا کېږي. دریمه خبره دا ده که چېرته یو کس دوامدار د معدې دوا خوړلې وي، فر مثال دغه بازارونو ته یا په شل افغانۍ باندې دغه دواګانې دوی اخلي او دوی دوامدار خوري، یو کس یې غوړ خوراک کوي، دغه وروسته دا بیا وایي چې ولا مې د خوراک مې ډېر کړلو، د معدې یوه ګولۍ خوري یا د پی پی آی یوه ګولۍ خوري، نو دا په خپله باندې که چېرته دوامدار ده، د موږ او تاسو د معدې دواګانو استفاده کوو او مخکې له دې چې تشخیص په ځان کې په خپل سر باندې دواګانې خوړلې وي، د معدې دوا مو زیاته خوړلې وي، نو دا یو خبره ده چې دا د معدې بوج پیدا کوي. د دې سره تر څنګ ګنګسي سړی دوامداره ګنګس خستګي کسالت دا شیان ورسره ملګري وي، نو که چېرته دغه ورور دوامداره د معدې دوا خوړلې وي، باید په دې باندې پوه شي وي چې خدای مکړه دې معدې وچه کړې نه وي. وچه کېدل په دې معنی چې د افراز د اسیدو کم شوی دی، ځکه دوامداره د معدې دوا خوړلې ده، هغه مجبور دي چې دلته د اسیدو په هغه کوم اندازه افراز چې کېږي دا کم کړي، نو معده وچیږي او بالاخره ناروغانو ته دغسې یو بوج پیدا کېږي. ایچ پایلوري له طرفه باید موږ ورته پوه شو چې ایچ پایلوري خو په فرض مثال موږ مثبت نه وي. دویمه دریمه خبره د سموکینګ ده، یا د سیګرټ سکل دي، یا د نورو هغه دواګانې چې هغه کافین لري دوی په زیاته استفاده په زیات اندازه باندې استفاده کوي، نو دا په خپل د دې باعث کېږي چې هم معدې بوج راشي. ولې دا بعضې کسان دي زموږ چې هغه سموکران دي، سیګرټ څکوي، کله چې دوی خوراک وکړي حتما دوی سیګرټ څکوي، چې دې نه وروسته دا بیا خپله حکایت کوي چې ولا زما په معدې باندې بوج کم شو. هغه د بوج کمېده په دې معنی نه ده، دغه د لوګي ورتګ دغه یو اندازه نیکوټین لري چې دوی آرامېږي ورسره، بیا دوی وایي چې زموږ د معدې بوج کم شوی دی. نو که چېرته دغه ورور سیګرټ څکي یا نور کوم نشي با په استعمالوي، باید هغې د نه خوداری وکړي. او دویمه خبره، د خپل خوراک، د په خوراک کې فکر وکړي چې داسې کوم غذاګانې دي چې زه یې خورم او ما باندې دغه بوج ده، یا غذاګانې چې هغه نشایسته راوړي، عموما درنې غذاګانې، یا هغه هیوي فوډ چې ورته وایي، دغه د دې بایدېږي چې زموږ ستاسو په معدې باندې بوج راشي او بالاخره ناروغ ته سټرس پیدا کېږي، د خوب ګډوډتیا ورته پیدا کېږي، او د خولې وچوالی یا دغه شیان ورته پیدا کېږي. نو کومې خبرې چې ما وکړې، انشاءالله چې ورور به اخیستې وي او عمل درته کړی وي، خو بیا هم باید له نږدې نه وکتل شي او ډاکټر صاحب سره دې مشوره وکړي، زموږ خپله مشوره به همدا وه.
بله، او رمضان هم د فراه نه اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې اووه کاله کېږي چې د معدې تکلیف لرم او د دې تر څنګ زړه مې ایشیږي، په دې اړه ډاکټر صاحب څه ورته ویل لرئ تاسو؟
رمضان روز دی، هم اختر مبارکي راته. د معدې ایشیدل یو خبره چې موږ تاسو بیا اکثره په دې باندې پوه کېږو چې معده یو داسې ایشیدل وي، د معدې چې یوازې یو ساده درد او لږ داسې د ګرمایش احساس، یو داسې ایشیدل دي چې په خپله باندې معده دومره د یعنی هغه هارډ برن یا د زړه سوځېدنه، بعضې خلک وایي زړه مې سوځېږي، هغه خبره یوازې ټوله په همدغه د معدې په مسایلو کې ده. نو که چېرته معده ایشیږي، باید دا وکتل شي چې د معدې د چې دا څنګه ملګری زمنګ دا دوست رمضان خان
د پیپسیانو نه استفاده کوي او ما مخکې مې ورو ته وویل چې سګرټ او دغه کافین او نیکوټین دا شیان استفاده کوي نو دې سره هم شیدل زیاتېږي. دویمه درېمه خبره دا ده چې د خوراکي رژیم د خپل کنټرول کې هغه لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند د طرز ته د فکر وکړي چې سهار کې څومره خوراک کوم، غرمه کې څومره خوراک کوم، د شپې څومره خوراک کوم، د دې تر څنګ نور بازاري څومره خوراکونه چې زه کوم، هغه خوراکونه چې په بازار کې کیږي چې هغې کې سرکه او مرچک او څو تنو شیان استفاده کیږي کاملا د دا په سفاري باندې هېڅ ضرورت ورته نشته. هر سهار دې راپاڅېږي، دوه کاشوغې شات د په یو ګیلاس شیدلو اوبو کې اچوي، کله چې سره سړېږي دا استفاده کوي. نو انشاءالله او د دې تر څنګ یو دانه د معدې د اسیدو د کموالي لپاره هم یو شربت واخلي، هغه استفاده کوي. دریمه خبره دا ده د وچو بستر نه استفاده کوي، پرخوري دې نه کوي، خوراک دې په کم اندازه باندې کوي. او دغه څو خبرې دي انشاءالله چې باور
انشاءالله. ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه دا چې ډیری کسان دي مثلا د اختر، نیوی کال او ځینې ورځې چې راځي، خصوصا هغه کسان چې شکر لري یا هم د زړه ناروغۍ لري، دغه ستونزې لري، په دغه ورځو کې بدپریزي کوي او وروسته د غینه چې مثلا کورنۍ هم ورته وایي خیر د نوشجان کړه، بیا به یو ګیلاس پیپسي پرې وخوري یا هم ځینې نور هغه کولای سي پرې وخوري هغه هضمي. نو دغه کسان نو تم واینات ده او دغه سونو شابو خوړل په ډوډۍ باندې څونه کولای سي چې ستونزې را پیدا کړي.
کوري بعضی ناروغتیاګان دي چې د دې تداوی یواز زمونږ ساس پلاستیک چې په لکه د شکر ناروغي دا یو کس نو چې یو کس په شکر اخته شلو تر دې هغه وخت پورې چې دا موږ په قبر کې دو دا ناروغتیا ورسره ملګری ده. دا د نوې چې دا معنی خو څه خبره دا ده د دوا تر څنګ د شکر ناروغان خپل پریزونه دي چې موږ یې ورته وایو، دغه بعضی غذاګانې پرې بندوو، بعضی ورزشونه ورته ښایو چې هماغه به کوي. نو انشاءالله مشکل به یې حل کو. که کورنۍ کې بعضی کسان وي هغوی زړه خوږېږي چې ولا دغه موږ وخې خورو دغه مریض خیر دی، وایي ټول عمر دې نه ده خوړلې، یو کال دې نه ده خوړلې، خیر دې لږه وخوره څه خبره خو نشته دی، یا په خپل سر باندې ورته دا پیپسیانې ورکوي. اوله خبره دا ده دا د پیپسیانو اوس د پیپسیانو ورکړه په غذا کې صحیح شو چې د سیس ستاسې دغه پیپسیوجن مواد چې موږ تاسې وخوړل دغه د غذا په ټوټه کېدو کې مرسته وکړي. خو ولې موږ تاسې په خپل روی لاس باندې د افرازو په تنظیم کې ګوتې ووهلې؟ دا ناروغان باید معمول سره سم چې څنګه ډاکټر ورته وایي هماغه غذاګانې باید وخوري. د پیپسي ورکړه په هر غذا کې هیڅ کوم رول نه لري. پیپسي یعنی خبره نه ده چې پیپسي د استعمال کې اوس په بازار کې په مختلفو نومونو باندې خرڅېږي، شوګر فری او څو څه دا ټول هسې زه فکر کوم ګټه نشته، تاوان دی. اوس بعضي د نوشابې شته چې دوی وایي چې دا شوګر فری دي، دې د موږ مریضان ته ورکړي دي، خو وروسته د نتیجه دا موږ ته راغلې ده چې دغه ناپیپسیانې چې دي دغه د استعمال نه وروسته د ناروغانو شکر جګ شوی دی. د زړه مریضان دي بعضې چې هغوی باندې مطلق غوښه بنده، ځکه پروټین دي او دلته د زړه خپله کمزوره دی، معوفه دی، دهانۍ کمه ده، د پروټینو اندازه زیاتېږي، نو بیا په خپله ناروغانو ته د والونو د بندښت سبب کیږي، باید ونه خوړل شي. د شکر ناروغان یا نور کوم هایپرتنسیو د فشار ناروغان چې کوم دي، دا ټول باید په دغه اختربازو کې خپل پریزونو ته پام وکړي او خپل کومې دواګان چې دغه سره سم دي هغه خپل معلومه غذا وخوري. تاسو خو نه دا کوئ چې یو کس دې غوښه ونه خوري او بس دا دې خدای مکه د اختر په دې باندې بغیر دغه تیر شي، نه غوښه دې مخوري په کوم پریز ورته خود شي خپل پریز مخینو لري خپل اختر ولماندی. او د کور خلک دې دغه پیرزوینه نه کېږي که تاسو دې ژوند ته تهدید دی، خبره دا ده چې بیا ورسره دویم پازابېږي او هغه په تکلیف کېږي. ضرورت نشته چې دغه مریضانو ته موږ تاسې شکر ناروغانو ته یا نورو مریضانو ته غوښې او پیپسیانې او څو دغه شیان ضرور نه دي چې پرې کړو.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اورئ چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د موږ سره په خپرونه کې دی. 0995 شل 15 څلوېښت او 0 2 2 2 5 5. بلې سلامونه، وخت په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. د تاسو اړیکه روښ شوې ده، مهرباني څوک لکم زاینه ماری کني ولې د تاسو اختر مبارکي.
سلامونه لکم، تاسو مبارکي وایم، تاسو د اختر تاسو مبارکي وایم. ډیر اختر
مننه. څوک لکم زاینه؟
مهرباني، افغان یم د کندهار ولایت.
افغان صاحب په خیر اغلی د کندهار نه، او کندهار کې هم هوا ډیره زیاته ګرمه سوې ده. د هم راته وایا چې کومه ستونزه خو مو نه درلوده چې اړیکه مو ونیوله.
ډاکټر صاحب زه خیاب ستنه کوم، خو دې که تاسو اجازه یې
مهرباني.
ډاکټر صاحب زه مندا پښتن د خپل د دوی میاشتې کیږي، بس په بدن کې داسې سره کاله مده خوی میلاش داری درد کهی مل درد کهی دشپیل خواست یخ میکیر بجه گرمی که می واسم یخ کهیر بس بطن سرکالی یخ لرم تبا می نی بس قلی یخ لرم
او دکتر سیب تاسو ده افغان سیب نکوم پختن لاری؟
افغان سیب سمرا وقتی ایش داغ مشکل بورد پیدا شوی؟
بله افغان صاحب ډاکټر صاحب د پښتنه دا و چې څونه وخت کې چې دغه سونه تاسو ته پیدا شوه ده
دوی مې شکی د خو ځای دوی مې شکی دي چې خو تاسو بازار کې دا اوس نیمې بوله چې بيته مو د خو برکې نه یخ میرا وښتي مثلا مې دا کې د پښین تر پی تاسو مې شکی شو پکې
اها تاسو ډاکټر صاحب ته ورغلی یاست کنه کچری ورغلی یاست تاسو ته څه ویل دي
مې وایي په دوه تر هغه نه وایي ټول ځای دی بل وایي چې دې
افغان صاحب عمر مو څومره ده
بس شاوخوا تویش ووش تا تویش کده شاوخوا
دی پوله اتویش ډیره بله کوم کارونه تر سره کوي افغان صاحب
دل خو به کارم فرجان کار من
سم ده ډیره زیات مننه افغان صاحب ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکیم او بل اړیکه هم اخلو بعد غنا افغان صاحب پوښتنې ته به ځواب ورکړي ډاکټر صاحب سلامونه وخت بخیر بلې سلامونه د تاسو اړیکه روښه وي
سلام علیکم خوځانی
علیکم سلام جوړ بخیر خاسته سات مخه دی
خبرې کوم لوګر ولایت نه
د لوګر ولایت نه خرغلس وایم تاسو اختر مو مبارک شه او کچې پوښتنه لری کولای شئ د ډاکټر صاحب سره شریک کړئ
تاسو دې مبارک شي ما نه پوښتنه درنځر نه او هغه وخره ما یې خبرو ته وښه نه څه خرابې یي یبه مېنس کې یبه اخر کې ودا مشکل لرم
ښه یوازې د اوبو په چکلو سره د غسون زتا ست پیدا کیږي کنه یوازې غوخه هم خوړې د غسون زتا ست پیدا کیږي
غوخه سره چې موږ هم پیدا کیږي وسته
اها ډیره زیاته مننه ورور ان شاء الله چې تاسو ته به هم ډاکټر صاحب جواب درکړي د افغان صاحب ډاکټر صاحب اړیکه نیولې و دوه دوه پوښتنه هم تاسو واوریده کچېری توصيه ورته لری مې ربني
افغان صاحب تم د اختر مبارکي ورسته د بدن د څونه د دې د غوږ مشتکی شروع شي وی دي خپل وو دي چې ما ته د سیو ډاکټر صاحب نو وی دي چې ستور غړې دی خیر یو ځل بیا خپل چې کپو کې یو خمو جهستان ته د لاشي چې وکړل شي چې موږ واري د زیګر د ناروغیو نه مطمئن شو دوما خبره دا ده چې د بدن د درد سره د خو درد د بندونو درد او ورسره شپې له خوا یخنی یعنی په ما و په دغه موسم کې هم داسې یخ ورزي چې یعنی ما د خوب نه راپاتې او یو کمپل او ساده چې هغه غونډه ما د خو دردونه خو عموما ټول ډول دردونه موږ د دردونه د روماتیزم دردونه دي تر څنګه د کلسیم او د کموالی نه کوم دردونه پیدا کیږي د کلسیم په کمښت کې معلومه نه خاله چې ناروغ د خپل د لاس خو په وظیفو کې کمواله احساس کوي مثلا یو چاته لاس ورکوي کله چې لاس د رغبت نه ورسته ګرته لاس ټولی لاس نه ټولیږي په مغه ډول باندې لاګ پاتې شوی وي د خپل د کلسیم د کمښت او د عضلاتو د ضعف خبرې دي او د یخنۍ په ارتباط باندې باید وکړل شي اول خبره دا چې باید کچیر دا دوه میاشتې کې دا تکراری ډول باندې دغه یخنۍ سره لاس او ګریوان دی نو باید د ملاریا له طرف منګو تاسو پوره یقین اوسئ چې نه لرو د مورې کې خوانه پوره یقین اوسئ چې نه لرو داسې نورې ناروغۍ دي چې دغه لوحه په تمثیلي نو د افغان صاحب مسله داسې ده چې دا باید بیا هم خیر دی خو دا سره مشوره وکړي نه دینه وکړل شي بهترین لارې دا ده ځکه دغه ناروغۍ چې دي دا په یو بل کې سره ورکی دي تر څو چې د تفریقي تشخیص وخت لګیږي خیر دی او دغه نه څنګه چې تر څو پورې دې مرستیا تشخیص شي د دې نو رسته هو دا خبر هم شته کېدې شي د مېدی تکلیف هم دی یواز دا نه ده چې د مېدی تکلیف سره تاثیر په ټول بدن باندې دی نو زما دغه مشوره ولا خیر سره خو دې چې دا اوریدلې دي ټول بو په لوګر نه پښتنه وکړه وې چې غوخه کله وخورم او بو په تاسو ګېډه مې خرابې
بالکل
د غوخه خوراک ما اول درته ویل دي غوخه په خوراکي که خبره دا چې اول باید غوخه تاسو وپېژنې آیا دا غوخه چې په تاسو کې نه ده که په بازارونو کې موږ تاسو غوخه وګورو اګه کوم لږی باندې چې مېده کوي یغم سیه نه دی کوم چې راز وړاندې وي یغم سیه نه ده ځکه موهیت ټول دی میکروبونو نه ډک دی نو دا کله چې موټر تیریږي په دې وخت باندې ګردونه غورځيږي میکروبونه غورځيږي به ورسره دا غینم په پخړی کې مشکل وي بیا بعضی کورونه شته چې وي وخم نه وینځي همدې سیه چې دی یکتا
مشکل پیدا کیږي ورسره. نو افغان صاحب ته باید ښه خبره ده له خیره سره چې د نور دین وروسته خام اوبه باید استفاده نه کړي، پخې اوبه به استفاده کړي، او یو ځل باید لاشي د خپلو ډکو امتیازو سیمپل ورکړي چې په ډکو امتیازو کې کوم چینجه یا کوم بل میکروب نه وي، چې هغه له خیره تداوي شي نو مشکل به دې حل وي. او خبره دې غوښې نه ده، خبره دلته د اوبو ده، ځکه واټر بارن ډیزیز د اوبو په منځ کې هم بعض ډېر میکروبونه شته دی چې مشکل تاسو ته ایجادوي. د دې ډاکټر میکیاز یو معاینه بل خیره وکړي او د هغې نه وروسته به بیا په هغه کوم ډاکټر صاحب چې درته دغه کوي بیا درته تداوي ولیکي دا اوبه شي. زما په خپل فکر باندې فکر کوم چې کوم چینجه حتما لري په کولمو کې او مشکل درته پیدا کړی، انشاءالله حل کېږي، دلته خبره نه ده.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ هم د اوسره سره پړی کسي 0995540 او 0982255 تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس. بلې سلامونه، وخت په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر. خرغلا سره وایم خبرونه ته میربني څوک لکوم زاینه ماړي کني ولی او اختر به هم مبارک.
تاسو مبارک دي، تاسو هم مبارک وایم. خدای په دې کې تاسو نه غواړم اړ دې ونی والا.
مهرباني ورور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
هم الله زړه ته سنم کړی ګنه. او سپایلوري نن دا د اثر کې نه دوامدار خوږیږي، ستاندې د لاجو سره خوږیږي، او دا څه ولاسنه نه هیڅ کار نه کوي، څه ولاسنه نه ساجي، او دا درې نه کیږي چې نه دې تقریبا نه دې نو کړو نه دا رانتي فراغلی هغه کې درې نه لکه څلور لکه دې کاندیدر خو دي کنه. او دې سپایلوري نن دا د اثر نه خوږیږي، او دا څه ولاسنه نه خوږیږي، دا څنګه بندونه نه خوږیږي، دا څنګه له دا نو سره خوږیږي. لاس دوله چې څنګه مې کړی کابل کې هم کړی، ځوانانه کې هم کړی، ننګرهار کې هم کړی دي. دا ډاکټر موږ سم ډاکټر و سی او چې موږ شوار شو.
هغه
ډاکټر ما ته خپل سنره راکی نو ورسې ان هم به خو تقریبا د درې مې چې څلور مې چې په چای خورم یم چې هم ډیر نه خورم، دا اندره په پریس کوم تقریبا چې وجود د لاس کلو نه تقریبا نه وجود وځم کوم څه وایم.
سامده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. فکر کوم ډاکټر صاحب بیا هم هغه پوښتنه چې دوی پخې درد کوي، ځان هم درد کوي، سترګې هم ورسره درد کوي، مخکینی ورور و فکر کوم چې اړیکه نیولې و، بیا هم او هغه دوی غوښتنه ده درلوده چې تاسو په نظر کومو ډاکټرانو ته باید دوی مراجعه وکړي ترڅو چې دغه ستونزه حل شي.
دغه د میډی میکروب چې کلم پیدا کیږي، یو خبره دا ده چې د میډی د میکروب نه ورسته موږ تاسو د تقریبا چې کله دغه 15 ورځې رژیم ورکوي بیرته تعقیبی دوز یا خپل ډاکټر صاحب نه راغواړي یا خپل باندې مریض د دې دغه کوي چې روان شي پس وې زه خوشو منور کې سکه نه. د ایچ پایلوري دوز وسط 2000 کې چې کوم کتابونه راغلي دي هغه کاملا تغییر کړی دی. اول ځل لپاره دی 15 ورځې یو کورس دی، ورسته لاغې نه 15 ورځې بیا ورکول کیږي دوا کمیږي، به ورسته تر هغه نه بیا د 3 میاشتې لپاره موږ یو کول خاص دوا د غوته توصیه کیږي. نو وخت په ځای غذاګانې د اجازه ورکو چې د اوخره په توګه چې مخره د دې ترڅنګ کله چې اعظمي حد ته رسیږي شدت پیدا کوي نو په دې وختونو کې اوږه کاجا یا دردناک په کله چې نه روغ کپ تیری درد ورته پیدا کیږي بیا پات کسان نور شانو ته فکر کوي چې ډېرې مریضان بشارګان مجبوري کې نور هیوادونو ته لاشي ولته څو بي ځای معاینات ورته کیږي معلومیږي چې مخه پیلوري ده نو که دا غرور یا خپل دوا مکمل خوړلې وي ولې دوا تاثیر نه کوي یا فسیکو کوم تشخیص غلط شوی دی که چیرته دوا خوړلې دوا په کورس کې مخکې رسواله کې کړی نو هم په دې باندې دلالت کوي چې دا مشکل ورته پیدا شي. او تلورو ما خبره ده د پریزونه دي کې ډیر مهم دي نه پدې کې بعضی شین منګ ورته وایو چې کتن په دې باندې باندې لکه دا پیسیانې سرکی یا چار او غیره نور تو شیشان چې د میډی د تیزابو دی زیاتې دو سبب کیږي دغه ده. او ورپسې که ناروغ چیرته کانګي استفراغ زړبدواله ورته پیدا کیږي یا حالات خراب وخت کیږي نو دا په خپل باندې په استفراغ کې دی ویني راتګ دی د میډی د زخم باندې دلالت کوي چې حتی ناروغ تر شفخانو پورې رسول شي. ورور کې چې د زما غوري او په دې پخې استفاده کوي او د خپل دوا دی چې څنګه مناسب او ډاکټر صاحب خود لیده په مغه مخته دی لار شي یو خمو مجهز دی ته دی لار شي هم مشکل نشته دی ان شاء الله خکېږي ورسره
په دغه
ناروغانو کې پرهیز تل فیته ده په کار دی که پرهیز نور ورنه کول شي دوا په تر هغه وخت پورې تاثیر کوي تر څو پورې دوا خوري کله چې دوا ست کېږي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مونږ له موږ سره ګډون وکړ او د هیوادوالو ستونزو ته مو اشاره درلوده او ان شاء الله چې د هغو دوستانو اړیکې چې نیولې وي ستونزې هم حل شي. د تاسو نه ډیر زیاته مننه. د خدای پامان. ډیر زیاته مننه کوم دوستانو د تاسو نه هم چې په خبرونه کې مولې موږ سره ونډه واخیسته او خپلې پوښتنې مو هم د موږ سره شریک کړې. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د تاسو نه ډیر زیاته مننه او د ډاکټر صاحب خیبر کلیوال نه هم مننه. تر بیا ښه وخت.